سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس مخک لازادې رادیو نه څلور ساعته ورته شي دا سار شپږو د مخام تر شپږو په لندو څخه په نسیوش او پینځوش مترو د مخام شپږو د سات شپږو په منځني صفه دونه شپږنی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تیر شپې بریټ غندلې دی د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان څه د هر بلخي په ایکسپانی په ټوئیټر لیکل دي چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي بریټ چدای شهدا کړی دا په کلکو ټکو غندې او د حمله له ټولو بشري معیارونو څخه کار سره غوونه ګړي خغلی بلخی د حمله کلی دی چې د افغانستان او نور نړۍ کې ملکیان بنخه کوي چې د سیمه هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږي شي او وزیر درس خپل کړي د اجدلا په کندهار کې هم د تیر پنځم بی په سهار د کابل بانک مخې ته د ځان وژنې کې بریټ مسؤلیت یې منلای و په مسکو کې د کنسرت پر تالار د بریټ د قربانیانو شمیر یو څلور پنځه لسټن او تورسیت د روسي د ملي تحقیقاتو کمیټې نن په بیان کې د تلفات د نوې شمیر اعلان کړی دی د کمیټې څرګند کړی دی چې د کسان د جزو پتر څخه وژل شوی دی او یو شمیر د لګیدلې اور د لوګي له امله مړ شوی چې سایه تر په بخښنه سره یو شمیر کسان بیا د لوګي له امله مړ شوی دی روغتیایي چارواکي وایي چې تر یو سلو شل ډیر کسان د اخیستو ټپونو له امله په روغتونونو کې ساور کړی ده په دې ترڅ کې یو جګپوړي اوګیتي چارواکي ویلي دي چې د څلورو مشکوکو وسلوالو په ګډون یولس تنه نور نیول شوي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په نوې دلی کې د هند بهرنیو چارو له مرستیال وزیر او د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د پاکستان او ایران څنګ له مشر جی پی سنگ سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي خغلی ویسټ پرون په خپل ایکس باندې په ټوئیټر لیکلي دي چې هند ته په بیا ورتک وخت یو د روان کال د پروګرامونو په اړه له هندي لوري سره خبرې کړې دي همدارس د هغه په ټکو باندې د ګټو د ملاتړ لپاره د یو ملټي ډیپلوماټیک چلند پرختیا په اړه هم خبرې کړي غغلی وست د هم لیکلي دي چې هند افغانانو سره د مهمو بشري مرستو او درملو لیک ته دوام ورکوي غغلی وست په د هند له سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ولاړ شي او هلته به د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري او په دوبۍ کې به له یو شمېر مشر افغانانو سره هم خبرې اترې ولري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما نن له ټولو افغانانو غوښتنې دي چې د شپې 8 بجې او 30 دقیقې د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړ کړي دا غوښتنه د لپاره شوې ده چې افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې شوی دی یونما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې کوچنی ګامونه د سترو بدلونونو سبب کیږي څراغونه چاپیریال اغېزمنوي په تیر بیا چې په جناتورونو لګیدلې وي د امریکا مشرانو جرګې 1.2 تریلیون انکشافي بودیجه تصویب کړه او په دې ډول د حکومتي چارو د وی برخې د فعالیتو د بندیدو مخاوني ولا د لیهندل څار وختي تصویب شو او ولسمشر جو بایدن ته د توشيه لپاره سوال شوې ده کانګرس تر دې مخکې د یو شمیر مهمې دارو بودیجه منلې و خو د نوې تصویب شوې لایحه ډیره پراخه ده چې دفاع بهرنی چارې او نور ادارې تمویلوي او د بریټانیا د ولیحت مېرمنې خبر ورکړی دی چې د سرطان په ناروغۍ اخته شوې ده کاترین کیټ میډلټن د خبره په یو ویډیو پیغام کې چې د مارچ په 10مه سبت کړی دی او پرونی خبر کړی ورکړی د څونی ورهیسی په خاله رسنیو کې د دې موجودیت او روغتیا په اړه اوازې وي د په جنوري کې د یو عملیات لپاره بستری شوې ده ل کریسمس را په دی خوا د څلويخت کلنه کیټ خلکو په محضر کې نوولیدلې او دا نمرې زلدې چې په یو ویډیو پیغام کې راخره شو د بریټانیا پاچا چارلز دریم هم په سرطان اخته شوی د هغه د ناروغۍ خبر تیر میاشت خپور شو تاسو یې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي د ورسروري چې په مسکاو کې په دې کې یو څو پنځه لس کسان وژل شوی دي همدارنګ د خبریت ساده طالبانو حکومت عکس العمل ښودلی دا چې طالبانو څو ویلي په دغه هم د څو جزئیات لرو په دې به هم تم شو چې په سیمه کې همدارنګ افغانستان ته په ځانګړي هوادونو کې نشته څومره دا دایښ وخت ډېر دی په دې هم د څو وروسته جزئیات لرو پرزو د کلیوالو میرمنو ستونزې ته او همدارنګ د چوي په څیر کارونه کوي
خامک دوزی کنه په خپل کور کې چې یو ماشيني دی بل دستوزي د خپل پلاس ده، نو ماشيني هغه یو څه ارزانه ده. د خپل دستوزي موږ ځکه مثال خامک ده په خدوزي ده زیاتره ګلان چې هغه پکې جوړ جوړو وایني پوکو دا شین سي دي موږ بیا چې مثال جوړو زحمت دي ده بیا مس قیمت هم خرڅو.
په دې اړه به وروسته جزیا درکړو چې کلیوالې ښځې نور څه کارونه کوي. همدارنګه میدان وردګو ته به هم وشي چې هلته د لوړ عمر کسانو زده کړې پیل کړي. څه شی دوی ولې په خپلو زده کړو پاتې وو؟
په انقلاب داسې حال موږ باندې تېر شوی چې کورونه مو هغه غونډ بمباسو تباهیې کړلو ټول هغه سابقه شو د شریانو په وخت کې خلقیانو حساب کتاب څوک مکتب ته نه شتلی.
په دې اړه هم درته جزیات لرو، نور مقالې به مشتمل کړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر یاسیال د شمس الحق از ازاده تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د دایښ وسلواله ډلې له خوا د تیر شپې برید خندلای. د دغه وزارت فیان تر لقار بلخی په خپل اکسپان لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یاد برید له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولی او د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داشان پیښو پر وړاندې چوپه سیمه کې بې ثباتي جوړوي په همغږۍ سره روښانه دریځ خپل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې پر یو کنسرت د داعش وسلواله ډلې برید غندلای دی.
د دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل اکسپانه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولی. نوموړي لیکلی داعش چې په افغانستان کې او نړۍ کې ملکی وګړي په نښه کوي یو ځل بیا یې روښانه کړه چې د استخباراتي ادارو په لاس کې یوه ډله ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټولې سیمې ته ګواښ دی. بلخی دا هم لیکلی دی چې داعش په افغانستان او نورو نړۍ کې ملکیان په نښه کوي چې د سیمې هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږه شي او واضح دریځ خپل کړي.
د مسکو برید چې د کرکیوس په ښاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوی پکې د وژل شویو شمېر لسګونو تنو ته رسیږي او هره شیبه د بدلېدو په حال کې دی.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادۍ ملي جبهې هم دا برید غندلی دی. دغه جبهې په خپله اعلامیه کې چې پر اکسپانه پر کړی لیکلی د افغانستان خلک چې لکلونو راهیسې د ترهګرۍ قربانی دي د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د تروریستي بریدونو درد او خطر احساسوي. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپله اکسپانه یاد برید یو تروریستي عمل بللی او د پیښې له قربانیانو سره یې خپله خواشیني شریکه کړې. د امنیتي چارو کارپوهان له دې ډلې جنرال محمد صادق شینواری وایي چې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې د مبارزې په خاطر باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
که چیرته د دغه ډلې مار کولو په اړه یو سیمه ییزه همغږي او قاطع دریز او اجماع رامنځته نشي نو په راتلونکي کې نه یوازې افغانستان امنیت ته به د پخوا په پرتله یو تعدید وی بلکې د سیمې وادونه به هم د بلقوه تعدید سره مخ وی.
د طالبان حکومت داسې مهال په مسکو کې د داعش ډلې برید غندله یو په وړاندې په همغږۍ سره د روښانه دریځ خبره کړې چې داعش ډلې خراسان څانګې د وري په دویمه نیټه کندهار کې د کابل بانک مخې ته هم یو خونړی ځانوژونکی برید وکړ. دا برید چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو غندلی. په کندهار ولایت کې د ځایي سرچینو په حواله پکې 21 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې یې د داعش ډله ځپلې ده. د یادونه ده چې داعش وسلوالې ډلې مخکې هم په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د بیلابیلو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی و.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د داعش وسلوالې ډلې له خوا د تېرې شپې برید غندلی دی. خو دا چې په مسکو کې په دغې برید کې په تلفاتو کې څه نوي جزئیات راغلي که نه، همدا شیبه احمد شیبر سره په سټوډیو کې ده. شیبر صاحب، تاسې ستړي مشئ که د دغې برید وروستي جزئیات راکړئ.
مننه فریده جانې. د برید د قربانانو شمېر 115 ته رسېدلی دی او د چارواکو په وینا تر 120 ډېر ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر کسانو د هغه لوګي له امله سا ورکړې ده چې په حال کې تر اور لګېدو وروسته راپورته شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. لا هم امنیتي مسؤلین د برید کوونکو د نیولو لټه کوي او لا هم د برید کوونکو په اړه چارواکو لږ معلومات ورکړي دي. د روسیې د فدرالي استخباراتو یا اف اس بی د مشر الکساندر بورتنیکوف په وینا روسي رسنوي خبر ورکړی دی چې یولس تنه نیول شوي دي چې په دوی کې څلور برید کوونکي دي خو نوموړي نور اطلاعات نه دي ورکړي. د تحقیقاتي کمیټې له لوري په یو بیان کې ویل شوي چې څلور تنه مشکوک کسان د بریانسک په سیمه کې نیول شوي دي. دا سیمه د ماسکو لویدیځ خواته لري پرته ده چې له اوکراین او بلاروس سره ګډه پوله لري. د روسیې د فدرالي استخباراتو د چارواکو په وینا انټرفاکس آژانس خبر ورکړی دی چې څلور تنه نیول شوي د اوکراین د سرحد په لور روان وو او دوی د اوکراین دننه تماس درلود. د اوکراین وجکپوري چارواکي پرون تر برید وروسته وویل چې کیف په دې پیښه کې لاس نه لري. د کرملین د ویاند دیمتری پسکوف په وینا راغلی دی چې ولسمشر پوتین لازم لا شوونې کړی دی خو نور تفصیل نه دی ورکړی. دا برید د شپې ونی به بجې وشو او روسی رسنی خبر ورکوي چې 500 کسانو په دې حمله کې لاس ترلود چې له دوی سره اوتومات وسلې وي. تر حمله وروسته په خواله رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ښکاري چې برید کوونکي د کاراکاس حالته چې 6200 څوکۍ لري ورننه وسی. تر پیښې څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې د ماسکو په لمن کې د کاراکاس پر حال دا حمله دوی کړې ده او برید کوونکي بیرته خوندي ځای ته ستانه شوي دي. تر دې حمله شل کاله مخکې د روسیې په بیسلان کې د شوانځي د برمته کېدو په پیښه کې تر 313 ډېر کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، ترکیې، ایتالیا، اروپایي ټولنې او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو دا برید غندلی دی. تر برید وروسته د کاراکاس په حال کې اور ولګېد او د حال د چت یوه برخه ونړېده. د بیړنیو چارو کارکوونکي لا هم په دې بوخت دي چې سیمه پاکه کړي او که تر امبارونو لاندې کوم جسد پاتې وي هغه راوباسي.
ډېر زیاته مننه کور ودان احمد چیبر و چې په ماسکو کې د تېرې شپې د برید په اړه وروستۍ جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د ښوونیز کال د پیل په اړه د غبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان د سولي آسیا برخې په خپل ایکس پاڼې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکي لیکلي دي چې د طالبانو دغه بندیز د نجونو راتلونکي ترې غلا کوي. دا چې څنګه ورته تفصیل لسانه کارنه ورو
د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخه وي. په افغانستان کې له رخصتي وروسته د ښوونځیو په بیا پرانیستلو سره د نجونو ټولګي بیا هم تش پاتې شول. دغه سازمان د جمعې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی ترې تروړي او نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په سړو سیمو کې 1403 ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیل کړ. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړه چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو لپاره د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې. زهرا چې پر زده کړو له بندیز مخکې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او اوس ښوونځي ته له تلو بې برخې شوې وایي:
امروز ما با دیدن این که همسنفان ما
اوس چیز گورم زموگ هغه ټولګیوال چې هلکان وو خونځي او تزي او نوې خوونیز کال یې پیل کړای ډېر زوريګم څخه دا هغه حق دی چې لموک څخه خستل شوی او موږ خونځي او په هنتونو ته د تلو حق نه لرو. کله خونځي دروازې زموږ پر مخ ونه پرانستل شي یقینا چې د تیاری په لور به یو بل ګام پورته کوو ځکه هیڅ ټوله نه پرته لخصو پر مختګ نشي کولای.
په ورته وخت کې نازیه چې خپله له پوهنتون او کوچنۍ خورې ښوونځي ته له تلو منع شوې، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ژوند له زده کړې او پرمختګ پرته تیریږي.
کله چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، خور مې د ښوونځي زده کوونکې وه. که هغې په دې تېرو دوو کلونو کې ښوونځیو ته د تلو حق درلود او درس یې ویلی و، اوس به د خپلو موخو او ارمانونو پسې روانه وه. خو اوس هغه د نجلۍتوب په جرم او د محدودیتونو له امله په کور ناسته ده.
لسته کړو بې برخې یوه بله نجلۍ زینت د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې هغې او نورو نجونو ته دې د زده کړو حق ورکړي، ځکه په خبره یې د هر کال په تېرېدو سره یې ژوند ضایع کېږي.
د موږ وخت یې ضایع کړی ده. د موږ ټول عمر په کور کې همداسې ضایع شو او موږ کوم پیشرفت ونه شو کولی. په دې هیله یم طالبان خپل تصمیم ته تغییر ورکړي او بیرته مکتبونه خلاص کړي.
لسته کړو بې برخې دغه نجونې په داسې حال کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي چې د پوهنې برخې فعالان هم د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نه ګڼي. د زده کړو د برخې فعال او د لیوال ډیجیټلي ښوونځي بنسټ ایښودونکي نوررحمان لیوال ازادي راډیو ته وویل
د نجونو زده کوونکو پرته یو بل تعلیمي کال پیل او نیم هیواد شاتګ ته اړ شو. نیم څه دغه نجونې د راتلونکي افغانستان میندې دي. د دوی نالوستي پاتې کېدل د ټول هیواد وروسته پاتې کېدل په معنا دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوي دي. له شاوخوا 3 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ حق نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته له تلو هم منع شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه نوې څرګندونې نه دي کړې، خو د دغه وزارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی د یوې طرحې نهایي کېدو او د خپل مشر فرمان ته په تمه دي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. طالبان چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د دې او نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوه.
و مورده چې د ښوونیز کال پیل چې له افغان نجونو پرته پیل شوی دی د ته یو شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه ښودلی وو، خو بل پلو هغه مېرمنې چې په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې میشتې دي له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی چې ډېره برخه یې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي وایي پخوایې د خپلو وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخې ته وړو، خو اوس په ټوله کې د خلکو د اقتصاد په کمزوري کېدو سره یې پخوانۍ ګټه وټه پاتې نه ده. د کلیوالو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو او سازمانونو غوښتل چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خانی مردم ما گرفتیم یا وضعیت ما زیاد خراب است. امروز یک چند تا گاو نگاه کردیم، گاو از خود ما نیست، از مردم است. یک چند تا مرغ نگاه کردیم.
دا د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نغواړي چې د شته رواجونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. دا میرمن وایي مالداری کوي، چرګ او چرګوړي هم پالي، خو بیا هم نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښت پوره کړي. دا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل
ما کستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم
مخبل از زنگ نلرو ده خلکو ده قنیمونه ولی واگان مساتلی یو تو چرگ مساتلی ده گیرو پی کیگی ده مستو شیدو پیسی کیگی همه غیا مخرو یه واگانو تورکو وضعیت مو دیر خراب ده
پیسی شیر ماست میشه مرا یا ما میخریم یا بگوا میکنیم اک.
ده میدان خار وردگو ولایت ده دروهی سیمه اوسیدون که دیوا بیا خیاتی و خامک کوی. دا هم چې د خپل کورنۍ سرپرست د وای په یو ورځ شپږ جوړه کالی هم ګنډلی، خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل یې پخوانی ګټه نه دور پاتې.
ډیر زیات کم سوای دی، یو خدا خامک دوزی کنه په خپل کور کې یو ماشینی دی بل د دوزی د خپل پلاس ده. نو ماشینی هغه یو څه ارزانه ده، د خپل د سوزی مونږ ځکه مثال خامک د پخ دوزی د زیات تر ګلان دي چې بغه پکې جوړ جوړ وایني پوکو دا شین سیتی مونږ بیا چې مثال جوړو زحمت ډیر ده، بیا مس قیمت هم خرڅو. نو ځکه د اقتصاد لامل چې اقتصاد ضعیف ده، خلک دونه وسنه لرو دونه مشتریان نه لرو څنګه راځي مونږ نه دونه ناخلی.
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي. حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده.
زه چې یم په خپله د ډوډۍ پخولو انداز لرم، په هغه کې زه ډوډۍ پخوم، د خلکو ماته یې راوړي او زه ډوډۍ پخوم. بعض وخت زه خپله ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي. په دې کې دومره ګټه او عواید نشته دي چې هغه مصرف چې زه پې کوم او یو اخلم ګاز، نو هغه ماته ډېره ګټه باید وږي. نو زما د کور او زما د کور خرچه نشم کولی چې په دې باندې پوره کړم. یو سخت کار هم دی په یعنې په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي، ځکه د هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلاتو سره مخامخ وم.
دا مېرمنې د طالبانو له حکومته، مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم مېرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي. او مخکې یې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي. طالبانو په افغانستان کې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولې دي، چې له امله یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي. دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلي دي، چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 85,000 سینګارګرې ښځې وزګارې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روسي په برګه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خیریه بنسټونو د مسافرو، د ناروغانو، د پایوازانو، بې وزلو لپاره د روژه ماتي تیاریانې کړې دي. په ورته وخت کې د تورخم دروازې اخوا پاکستان غړې ته هم ځایي اوسېدونکو د افغان مسافرو موټر چلونکو لپاره ورته پروګرامونه پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مسافرو، د ناروغانو پایوازانو او بې وزلو ته د روژه ماتي پروګرامونه.
دلته د مریضانو پایوازانو ته د ډوډۍ سہولت برابر شوی ده، هلته روژه ماتی ورکوي، نو ډیر خلک په سہولت کې دي. البته له منډو څخه، له مصارفو څخه خلاص شوي دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اصیل خان چې له خپل ناروغ سره روغتون ته راغلی او د نړیوال خیریه بنسټ لخوا ورته روژه ماتی ورکول شوی. د دغه بنسټ مسؤول تلالی وال وی دوی په پکتیا ولایت کې هغو کسانو لپاره روژه ماتی چمتو کوي چې له بیلابیلو ولایتونو او د پکتیا ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه له ناروغانو سره روغتون ته راغلي وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا روژه ماتی په ورځني ډول له 300 تر 500 د ناروغانو پایوازانو ته برابرېږي.
هغه پایوازان چې دوی مقصد هلته د دېګ سهولت نه وي ورته، او دوی وسه او توان نه لري، دوی باور کوي یو بسکټ پیسې هم لري، موږ روژه ماتی ته تیارو.
نوموړي وویل چې د دې تر څنګ دوی د ورځې سلو بې وزلو کورنیو ته د روژه ماتی لپاره وچه ډوډۍ هم ویشي. د ښاغلي لیوال په خبره تیرو کلونو کې به ډېرو کسانو همکاري کوله، خو سږ کال دا لګښتونه ټول یو هیوادوال په غاړه اخیستي. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې هم د یو خیریه بنسټ لخوا د جلال آباد په سیمه ییز روغتون کې ناروغانو سره مل پایوازانو ته روژه ماتی ورکول کیږي. دا تا خیریه بنسټ مسؤول عطاالله شګیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ورځې 800 الی 900 تر زر تعداد پورې ننګرهار سیمه ییز روغتون کې د مختلفو ولایتونو څخه، د مختلفو ولسوالیو څخه راغلي مریضان او د هغې سر پایوازانو لپاره د دسترخوان روژه ماتی تیاریږي.
خو نوموړي په دې اړه چې د دې روژه ماتی لګښت د چا لخوا ورکول کیږي جزئیات ورنه کړل. په روژه کې مسافرو ته د روژه ماتی د چمتو کولو پروګرام د تورخم دروازې هاخوا پاکستان غاړې ته هم د ځایي اوسیدونکو لخوا روان دی. د دې دسترخوان یو تنظیمونکی سرا شینواری وایي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال د روژې په میاشت کې د ورځې شاوخوا 1000 کسانو لپاره د یو شمېر خلکو په مرسته او په خپل شخصي لګښت روژه ماتی برابروي. نوموړي زیاته کړه،
نن موږ سره خلکو په مرستو باندې، عوامي مرستو باندې، دا دسترخوان جاری دی. دلته مسافر او ډرایوران او کوم دته مقامی خلک نه وړاندې دغه پرمون د بندوبست کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي متین د روشاماتی د پروګرام کې ګډون کړی.
د تورخم کې راغلی ولاره والے او ډرایوران او دلته د روشاماتی تنظیم ډیر کړی دا موږ د ولې فلای وسره خو کی
د یادونه ده د روشاماتی د پروګرامونو داسې محل دی چې یو شمیر کورنۍ تر دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د پلورلو توان نه لري او په ټوله کې د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د زکات ورکولو کچه هم سږ کال د پخوا په پرتله راټیټه شوې. نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د فقر او لوږې د لوړوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان یو پر درېیمه برخه خلک چې شمېر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی، له لوږې او له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د هم میدان وردګو ته ورشو. په دې ولایت کې ګڼ شمېر د پخ عمر لرونکو کسانو زده کړو ته مخه کړې. د پخ عمر لرونکو دغو کسانو چمرنې اکثرا له 500 څخه پورته دي. د مپ په نوم د یوې موسسې لوري په جوړ شوو تازه ښوونیزو مرکزونو کې نوم لیکنه کړې ده. د میدان وردګو ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د مپ په نوم د موسسې لوري او یا د سواد زده کړې مرکزونه هم جوړ شوي. دغه کسان وایي د جګړو له امله له تیر 3 لسیزو راهیسې دوی له زده کړو پاتې وو او اوس خوښ دي چې دغه چانس ورکړل شوی دی. ورځو د راپور اورو، دوی منی مې رسې درته اعلانو.
د میدان وردګو ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو بې ساري ګام. د دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د پاخه عمر لرونکو کسانو په ښوونیزو مرکزونو کې نوملیکنې کړي او زده کړې فعال کړي دي. شاوخوا 18 کلن عبدالرحمن یو لهغه پاخه عمر لرونکو کسانو څخه دی چې د سواد زده کړې په یو ښوونیز مرکز کې نوملیکنه کړې او زده کړې فعال کړې دي. دی وایي خوشاله دی چې د زده کړو زمينه ورته برابره شوې او وایي په دې سره به له ټولنې څخه د ناپوهۍ ټغر ټول سي.
په خلاف داسې حال موږ باندې سوای چې کورونه او هغه غونډ بمباس او تباهي کړل ټول هغه سابقه شو د شرویان په وخت کې خلقیانو حساب کتاب ټول مختبوت نه سلای بالغه بیا د انقلاب بیا راغی بیا امریکایان راغله کته پورته د خلک ټیکټ کړل در بدر کړ اوس موږ خوشاله د مختبونه پیدا سول موږ زیات خوشاله.
افغانستان چې د لسیزو رئیسی په جګړو کې راګیر هی وادي د عبدالرحمن فصیر په لکونو نور کسان هم د جګړو لامل نه لوسلو یان سیوی او اوس مهالې ژوند د بیلابیلو ستونزو او کړاوونو څخه ډک دی. 45 کلن محمد اشرف د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د ماشومتوب او ځواني پر مهال له زده کړو لرې فات سوی وو او اوس یې لیسې رانغښتي چې زده کړې وکړي.
نوځانن پزل دی خدای دې چې دا شرایط مونږ ته مساعد سوي دي. اسلامي حکومت له طرفه او دا چې مثال مرغلو دې ته دغه بي سواده خلک چې مثال خپل مون نسي دي کله خپل مون مثال سم نسي غدا کوله نو دا چې د بي سواده کورسونه ورته جوړ شي او دوی دې سواد چختن سي دا ډیره مونږه مونږ ته دې په خور زائد او مونږ په دې باندې فخر بو.
خان محمد چې د دې ولایت یو بل وسیدونکې دي او شاوخوا 40 کاله عمر لري او د سواد زده کړې کورسی فیل کړي وای د پخو مر لرونکو دغه کسانو لپاره د زده کړو دا کورسونه ډیر مهم دي ځکه د په خبره چې دغه کسان د کورنۍ مشران دي او دی بخپل کورنۍ زده کړو ته وهڅوي.
څو د سمپو نه زیات سي او د غلطه ورو ټول ګټه تر واخلې او ټول با سواد سي او مسلمان ته او خپل کورنۍ ته دغه یو خلار وربخي او مونږ خوشاله یو.
د میدان وردګو ولایت د فوهنی رئیس مولوی محمد عثمان حریات وایي د مپنوم دې موسسې دغه ولایت په نرخ چاک سید آباد د اولې سوالي کې او یا شونیز مرکزونه خلاص کړي دي. کاڅه هم په میدان وردګو ولایت کې د پخو مرلرونکو دغه کسانو شوونیزو مرکزونو ته مخه کړې او زده کړې فیل کړې، خو په ټول افغانستان کې طالبانو د انجونو پر مخ له تیرو څو کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې او د پوهنتون دروازې تړلې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته خپرونې لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 متره او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.89. د دې تر څنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او همدارنګه په انسټاګرام کې موږ در سره فالو کولی او تعقیبولی شئ. دویمه نیمه کې درته د سهارو